پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي ز شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو ته هر کله وي د مشال ریډیو په دغه روان خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې اوري او زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل برته هم وړاندې کوو خو ډمبه د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د اسلام آباد احتساب عدالت دی پریکړه له لندن څخه د ترستنېدو وځنډوي. د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې هغه کاندیدان تر انتخاباتو وړاندې نه نسی پر کومو چې د درغلیو په تورونو کې مقدمې روانې دي او ایران او امریکا له هغه وروسته یو بل ته خبرداری ورکړی چې امریکا د ایران د تیلو د درآمد د مخنیوي هڅې وکړي. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د اسلام آباد احتساب عدالت دی د جمعې په ورځ وړاندې کوونکې پریکړه تر هغه وخت وځنډوي چې دی له لندن څخه ورستون سي. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ په لندن کې خبري اعلان ته وویل چې د میرمنې کلسوم نواز حالت یې ښه نه دی او دی غواړي چې تر تګ وړاندې له هغې سره خبرې وکړي.
دی وایي زه غواړم چې ولس سره یوازې د عدالت په کمره کې فیصله واورم او ولس ته دې گواهی ورکړي. زه د خلکو واکمني او د هغوی د ووټ عزت لپاره هر قرباني ورکولو ته تیار یم. زه پوځي ډیکټیټر نه یم چې له یاره به وتښتم.
د اسلام آباد احتساب عدالت د جولای پر درېمه د پخوانی وزیر اعظم او د هغه د اولادونو پر ضد د ایون فیلډ ریفرنس کیس اوریدنه مکمل کړه او اعلان یې وکړ چې د جمعې په ورځ به یې پریکړه اعلانوي. د ملکند ډیویژن تجارتي اتحادیه نن په ټوله سیمه کې د بازارونو تړلو په توګه احتجاج کړی دی. په ملکند کې اووه ضلع شامل دي چې ورسره نن سوات، بونیر، شانګله، ملکند، بره او کوزدیر کې تجارتي مرکزونه بند دي. د سوات د تجارانو مشر عبدالرحیم مشال رادیو ته وویل
که په دې باندې ونه شوه نو پیسو کې زمونږ جلسې جلوسونه احتجاجونه دي او که په دې ونه شوه نو پیس دې کې زمنګ داسې اقدام دی چې فی الحال موږ نخ کار کو. ان شاء الله تعالی د دې وزیر اعظم احکامات په ملکن ډیویژن ته نه داخليږي. د دې وزیر اعلی احکامات په ملکن ډیویژن ته نه داخليږي. موږ د سیول نه پرمانه ضرورت کپیخ شوم ګورز نه کو.
هرتال کوونکی د ملکند ډیویژن په خوانی حیثیت بحالول غوښتنه کوي. مخکې ملکند ډیویژن ته خصوصي حیثیت ورکړل شوی او د ټیکسونو ورکول څخه استثناء ورته حاصله وه. خو د فټا اصلاحاتو منځورېدو څخه وروسته د ډیویژن ځانګړي حیثیت ختم کړل شو. په پاکستان کې د خبریالانو فدرالي اتحادیه نن د رسنیو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیل کړی. د اتحادیه مشر افضل بټ بیګا مشال رادیو ته وویل دغه تحریک مقصد د میډیا نا اعلان شوی سنسرشپ او د هغوی پر مختلفو برخو د ډان ورځپاڼې په تقسیم او خپرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دی.
د ملک په ټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ په ټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د تر څنګه په نهم جولای یعنی د ګل په ورځ به د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول په ټول ملک کې به د ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه هم لګوو چې به ترې دا پیغام ورکوو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده.
اتحادیه پر نگران حکومت او د پاکستان پر الیکشن کمیشن غږ کړی دی چې معاملې ته وګوري او د مطبوعاتو ازادي دی یقیني کړي. په دې اړه د اطلاعاتو نشریاتو نگران وفاقي وزیر د مصروفیاتو له کبله مشال رادیو ته څه ونه ویل. د پاکستان د احتساب ادارې اعلان کړی دی چې هغه کاندیدان به تر انتخاباتو وړاندې نه نسی پر کومو چې د درغلیو په تورونو کې مقدمې روانې دي. دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د یادې ادارې مشر پخوانی جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې د سوي غونډې پر مهال سوې ده. خو یادې ادارې ویلي چې وار له مخه نیول سوي کسان به نه خوشې کوي. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې یو مهم کمانډان په ډرون برید کې وژل شوی او د هغه ساتونکو جوبل شوی دی. په سیمه کې استخباراتي چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پرون د تخیلو تحصیل په تور تنګي سیمه کې په ډرون برید کې کمانډان عبدالله وژل شوی او د هغه ساتونکو جوبل شوی دی. ځایي سرچینو ویلي چې ډرون پر خپل هدف هغه ما وخت توغندي ووشتل کله چې دغه وسلوال په غرونو کې روان وو. خو په بنو پاکستانی استخباراتي سرچینې بیا وایي چې دغه کمانډان او دغه ساتونکو دواړه وژل شوی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په اچین او هسکې مین ولسوالۍ کې د هوایی او مځکنیو بردونو له امله د داعش وسلوالو د یوه قاضي او یوه کمانډان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼي نن مشال رډیو ته وویل تېره شپه د اچین ولسوالۍ بندر سیمه کې د هوایی او مځکنیو بردونو په ترڅ کې د یوه قاضي او کمانډان په ګډون 23 داعش وسلوال وژل سوي دي. نوموړی زیاتوي چې په ورته وخت کې د هسکې مین انګور کلا سیمه کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو بې پیلوټ الوتکې برید کړی چې له امله یې دوه داعش وسلوال وژل سوي او د دوی یو شمیر سپکې او درنې وسلې له منځه وړل سوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمن او افغان چارواکي وایي چې جرمني 9 افغان وګړي تر هغه وروسته خپل هیواد ته لیږلي دي چې د پناه غوښتلو درخواستونه یې رد سوي دي. د افغانستان د مهاجرت د محکمې چارواکو پرون وویل چې پرون یوه الوتکه له میونیخ څخه کابل ته ورسېده چې د کسان پکې سپارول. دا د دسمبر 2016 کال څخه وروسته د افغان پناه غوښتونکو یو لوی شمیر و چې له جرمني څخه په مستقیم پرواز کې بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي دي. ایران او امریکا له هغه وروسته یو بل ته خبرداری ورکړی چې امریکا د ایران د تیلو د درآمد د مخنیوي هڅې کړي دي. ایران په غبرګون کې ویلي چې دوی به له خلیج فارس څخه د تیلو تیرېدونکو ټینکرو مخه ونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جولای پر 4 په ویانا کې اشاره کړې چې هیواد به یا د امریکا د بندیزونو د پلان په غبرګون کې له خلیجي هیوادونو د تیلو د انتقال مخه ونیسي. او وروستی خبر د لوبو د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه د وخت دوام لري. آسټرالیا څه شیبه وړاندې په 4.2 اورونو کې د یو لوبغاړي په سر 9 منډې کړې وې. پاکستان تر دې وړاندې لوبه وکړه او د اوو لوبغاړو په سر 1.9 منډې وکړې. د خبرونو پای او اوسنی موسم حال او د کرنسیو به
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ 50 پیسې او په 1.30 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.30 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.80 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40. بنو کې 38 او 20 او کوئټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د زمګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان په خوالي وزیر اعظم نواز شریف له احتساب عدالت خواست کړی چې د پر ضد د کرپشن د مقدمه فیصله دی 100 نور هم وزنډي.
پاکستان میں بدترین حالات ہیں اس وقت. میڈیا آپ مجھے بتائیں اس وقت کیا آزاد ہے پاکستان میں؟ کس نے میڈیا کو قید کیا آج؟
په پاکستان کې پر میډیا د مخ په زیاتېدونکي فشار پر ضد خبري اعلانو لنن څخه د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی. ملکنډ سیمه کې د حکومت لخوا د ټیکسونو د نظام عملي کولو د اعلان پر ضد د احتجاج په توګه تجارتي مرکزونه تړلې پراته دي.
شنگلا، دیرو، چترال، کوزدیر، ملکنډ، جنسی، بونیر، بشمول، سوات، تمام لوی واړه بازارونه بند دي.
زموږ دوه ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږډومبه موضوع ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له احتساب عدالت خواست کړی دی چې د ده او اولادونو پر ضد د کرپشن د مقدمې د فیصلې ورول دی تر 100 ورځو پورې وځنډی. د احتساب عدالت د سه شنبې په ورځ د ایون فیلډ په نوم د کرپشن فیصله محفوظه کړې وه او ویلي وو چې دا به د جولای په 6 نیټه اعلانوي. نواز شریف دا هوډ هم څرګند کړی چې که یې فیصله په حق یا مخالفت کې راشي نو هغه به په هر صورت کې پاکستان ته ستنیږي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
نواز شریف دا وخت په لندن کې دی چېرته چې د نوموړي میرمن کلثوم نواز تر درملنې لاندې ده. هغه پرون مازیګر د ځانګړې خبرې غونډې پر مهال له عدالت وغوښتل چې ډاکټران ورته ویلي د مېرمنې روغتیايي حالت به یې په راتلونکو څو ورځو کې ښه شي، نو د ده په وینا ځکه له عدالت ته غواړي چې د خپلې خوندي کړې فیصلې اورول دي تر څو ورځو پورې وځنډوي. هغه زیاته کړه چې د تیرو څو میاشتو په موده کې د کرپشن په دې مقدمه کې سره له خپلې لور مریم نواز تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی او غواړي عدالت دا فیصله د ده په موجودګۍ کې واوروي.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
نواز شریف وائی ز غوالم د ولس پمنز او هغوی په گواه جوړولو سره په عدالت کې ولاړ دا فیصله واورم. ز فوجي ډیکټیټر نه يم چې میدان پرېږدم او وتښتېږم. ز د ولس استازم، د پاکستاني کام استازم او داسې بوزدلی بشکار نه کړم چې خپل کام نه هېله کړم. ووټ ته د احترام ورکولو په دې مشن کې ز لقام سره ولاړم او قام لما سره
اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې که عدالتي فیصله په حق یا خلاف کې راځي خدای به هارو مرو پاکستان ته ستنې شي. کله چې نواز شریف خپل لیکلی بیان ختم کړ نو له هغه خبریالانو یو شمېر پوښتنې وکړې. د یوې پوښتنې په جواب کې نواز شریف وویل چې خپل مشن به سرته رسوي، چې د ده په وینا دا ډېر ګران کار دی، خدای هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې د دې مشن لپاره تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی دی. نواز شریف وویل چې په پاکستان کې د نورو پخوانیو وزیر اعظمانو پر ضد هم د احتساب ادارې نیب د کرپشن مقدمه جوړ کړي، خو هغوی په تیرو 15 کلونو کې یوازې درې ځله عدالت ته حاضر شوی دی. په پاکستان کې د میډیا یا مطبوعاتو د نا اعلان سو بندیزونو په اړه نواز شریف د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې اوس خو ټوله نړۍ دا خبره کوي چې په پاکستان کې مطبوعات تر بندیز لاندې دي.
پاکستان
میں بدترین حالات ہیں اس وقت. میڈیا نواز شریف پاکستان کی ڈیر ناوڑ حالات تھی تا سرات ویس چھ آیا مطبوعات آزاد دی چا مطبوعات قید کری دی نن پر مطبوعات چا قبضہ کرے دا ولی پاکستان کی مطبوعات آزاد نہ دی او دا خو یواز سے زنا وائم بلکہ دا نڑی ٹول میڈیا دا خبر کبھی چوک دے ہاگا خلق چھ دا کارو نہ کبھی د چای ټلویزیون چینل ور تړلی، د چای اخبار ور بند کړی، د چا په اخبار کې پر لیکلو بندیز دی، چا چې به شی مقالې لیکلي او بیا به پر ټویټر پانه شریکولې اوس د هغه وی ټویټ هم لا ور بندوي. د پاکستان سپریم کورټ پروسه کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې نه اهل ګرځول او په فیصله کې احتساب ادارې نیب ته حکم ورکړی چې د هغه او اولادونو پر ضد د کرپشن مقدمه وچلوي. د دې وروسته نیب پر نواز شریف او اولادونو د کرپشن درې مقدمه جوړ کړې چې پکې یو هم ایون فیلډ نومې مقدمه ده چې په اړه د احتساب عدالت د سه شنبه پر فیصله محفوظه کړه. د نیب څارنوال عدالت ته ویلي چې نواز شریف د لندن په ایون فیلډ پارک لین کې څلور اپارټمنټونه اخیستي دي، خو نواز شریف وایي چې کورونه یې په جایزه پیسو رانیولي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې پر مطبوعاتو یا میډیا باندې د زیاتېدونکو فشار پر ضد د هیواد د خبریالانو سازمان لنن څخه د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ وایي چې دا احتجاج مقصد پر میډیا د نا اعلان شوي سنسرشپ او بې ځایه بندیزونو مخه نیول دي. تفصیلی په دغه راپور کې وره.
په پاکستان کې د جورنالستانو د فدرالي اتحادیه مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې نه صرف مطبوعات د غیر اعلانیه سنسرشپ سره مخ دي، بلکې د ډان اورسپانې او ډان ټي وي نشریات هم د ملک په مختلفو برخو کې نه خودلې کیږي چې له وجې د دې تحریک پرانیسته وکړه. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټي وي هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. افضل بٹ په وینا په 5 جولای 1975 کې فوزی امیر جنرل ضیاء الحق په ملک کې د مارشل لا لګولو وروسته په مطبوعاتو بندیزونه ولګول او په موجوده وخت کې وار بیا د هغه وخت یاد تازه کړی شو. نوموړي زیاته کړه د ملک په ټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ په ټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د ترڅنګ په 9 جولای یعنی د ګل په ورځ باندې پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول
په ټول ملک کې بعد ډان ورسپانې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه هم لګوو چې به ترې دا پیغام ورکوو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده، او که د یادې نیټې وروسته هم مطبوعات د بندیزونو سره مخ ول نو بیا به د پارلمان مخې ته کیمپ لګوو او په ټول ملک کې به د صحافت د ازادۍ په حق لاریونونه اوباسو. د افضل بټ په وینا د لنډمهاله حکومت او نورو متعلقه ادارو نه غوښتنه کوو چې غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو لګولو نه د ډډه وکړي چې د مطبوعاتو ازادي یقیني شي. مشال ریډیو چې د جورنالستانو د اتحادیې د غوښتنو په حقله د اطلاعاتو او نشریاتو نگران وفاقي وزیر بیرستر علي ظفر سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. بلخوا په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ مشر عدنان رحمت وایي د 2008 کال وروستو موجوده وخت کې رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي، کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. خو د جورنالستانو ادارو له پکار دي چې بې ځایه فشارونو پر ضد خپل آواز پورته کوي. د نوموړي وینا وه، ځینې خبریالان خو داسې دي چې پر ضد یې په تیرو څو میاشتو کې مقدمې درج کړې شوي دي. دې تر څنګه د ډان اخبار پر ضد هم ګامونه پورته کړی شوي دي، حالانکه یاد اخبار د خپل خوانه ادارو پسې څه لیکلي نه دي، بلکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره کړې مرکه یې خپره کړې وه. خو دې باوجود د ادارو لخوا پرې بندیزونه لګېدلي دي او دا ادارې نیغ په نیغه ولس ته جوابدېه نه دي، نو ځکه د جورنالستانو اتحادیه هم نشي کولی چې ورسره خبرې وکړي. خو دا قسمه احتجاجونو د لارې دوی خپل دریز وړاندې کوي، د کوم چې څه نتیجه ضرور راوځي. د عدنان رحمت په وینا پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. دلته وخت په وخت نه صرف مطبوعاتو سره کار کوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروسته یې خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د آی ایم ایس د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 13 خبریالان وجلې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د ملکند سیمې په ټولو ضلعو کې د حکومت لخوا د ټیکسونو د نظام عملي کولو پر ضد احتجاج دوام لري او نن تجارتي مرکزونه تړلې پراته دي. دوی مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د ملکند ډیویژن ځانګړی حیثیت دی بیا په خپل ځای کړي شي. په دغه اړه باندې د مینګورې نه نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د ملکند ډیویژن تجارتی اتحادیو په اعلان د ملکند ډیویژن اوغو ضلعو کې د احتجاج په توګه بازارونه بندي، دغه کې سوات هم شامل دی. د منګوري بازار په شمول د سوات نورو سیمو لکه بریکوټ، کابل، خوازخیله، مټه او نور بازارونو کې دکاندارانو خپل کاروبارونه تړل دي. د سوات تجارتی اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه اړه وایي،
لیټسټ انفارمیشن ماته ملو شو چې شنګله، دیرو، چترال، کوز دیر، ملاکن ایجنسی، بونیر، بشمول، سوات تمام لوی واړه بازارونه بند دي. دا موږ یو ټیلر خایو دی حکمرانانو ته، احتجاج موږ ریکارډ کو، که په دې باندې ونه شو نو پیس ټو کې زموږ جلسې جلوسونه احتجاجونه دي، او که په دې ونه شو نو پیس تری کې زموږ داسې اقدام دی چې فی الحال یې موږ نخ کاره کو. ان شاء الله تعالی د دې وزیر اعظم احکامات په ملاکن ډیویژن ته نه داخليږي، د دې وزیر اعلی احکامات په ملاکن ډیویژن ته نه داخليږي. موږ د سیول نه پرمانه ضرورت کپیخ شوم ګوریز نه کو.
عبدالرحیم زیاتوی چې ملکن ډیویژن کې د پاکستان جوړیدونه وړاندې جدا جدا ریاستونه ول او دغه ریاستونه د یوې لوزنامې تر سوري لاندې پاکستان کې شامل شو ول او په دغه وجه دوی ته خصوصي حیثیت ورکړی شوی و، ولی اوس هغه لوزنامه یو طرفه ماتیږي نو دوی ته قبوله نه ده.
دو پدې سټیټونو باندې قبضه کړل او زمونږ مشرانو رضاکارانه طور پر انضمام کړی دی او موږ پاکستان تسلیم کړی دی. موږ د 47 پاکستانیان نه یو، موږ 69 کې ریاستونه متغم شو. دې ایریا کې انګریز گورنمنٹ نه دی کړی، دا زمونږ جداګانه مخصوص حیثیت دی انګریز دور نه، چې دا به سټیټس او زمونږ د مشرانو سره دا معاهده شوی دی چې 100 سال کې بعد دلته د هیڅ قسمه ټیکسونه نه لاګو کیږي.
منګورا بازار کې یو کارکونکو مشر حکیم خان وای چې دوی د تجارتی اتحادیې مشرانو په کلکه مرسته کوي، ځکه چې دوی د پاکستان په دولت دا باور نشته چې د ټیکسونو په بدل کې به دوی ته اسانتیاګانې ورکړي.
یو بل چې کم دی نه بس په زرګرو باندې راځي، دا غیر ته تپوس پوښتنه نشته، میټر کته نشته، خارش ته بو ته ماشو کې نه بو حالات کې نه شپږنی به شری ته یو 130 روپۍ ته نه بلایلی، او په ملک کې نه وبري شه په کورونو کې نه منګی تش پاتې دي، تاغه ته پوښتنه شته او را ټیسټ چنه ته پوښتنه ته نه پوښتنه دی، یو وانه ته نه تکلیف شته او کړی شته.
د تجارتی اتحادیه مشرانو تر مخه دغه احتجاجي لړۍ به تر هغه وخت پورې دوام لري کله پورې چې د ملکنډ ډیویژن ځانګړی حیثیت بحال کړی شوی نه وي. بلخوا د سوات ضلعي انتظامیه وایي چې دوی دغه غوښتنې مرکزي حکومت ته وړاندې کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د وزیر اعلی هاوس پیښور لخوا پخپورشي یو بیان کې ویلي شوی دی چې تیر ماښام د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان او د قانوني او پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر سید علي ظفر او نورو اړوند ادارو چارواکو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروستو په صورتحال تفصیلي خبرې کړې دي. د غونډې نه وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیر سید علي ظفر ویل د انضمام د پریکړې وروسته اوس د حکومت دا کار دی چې د اصلاحات عملي کړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د قانوني او پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر وویل چې د انضمام د پریکړې وروسته اوس د حکومت دا کار دی چې د اصلاحاتو عمل کې بریا ترلاسه کړي. فاټا اوس په صوبه کې زم شوې ده او د خیبر پختونخوا برخه ده. دا یو تاریخي فیصله ده او که د یوې پیړۍ تاریخ ته هم وکتل شي نو دومره لوی سیمه په یو صوبه کې ورشاملول یو ډیر لوی ګام دی او اوس زمونږ دا کار دی چې د انضمام دا عمل کامیاب کړو. که څه هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عملي کولو لپاره وفاقي حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده چې مشري یې د قانوني او پارلماني چارو وفاقي وزیر کوي. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي د اصلاحاتو دا عمل ډیر په دمه دمه روان دی او په کار د حکومت دې لړکی چټک ګامونه واخلي.
ریگولیشنز یعنی اختیار کو ختم شو رہا بل سسٹم لال تم مکمل نه تله نو خلاف غند دا غا دی باندې دی دا خلاف پر کوي. خلق سره دا تشویش ډیر زیات ته چیرې دا دی کوم عمل کوي دا ډیر سلو دی. په کار خدا دا چې دا دی اوس فور نه کېل ته سره کاوت نشته دی. خلک هم غواړي وفاق هم غواړي شبم غواړي نو ډیر کاوت سره.
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د پخوانی قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه دغه غونډه تر دریو ساعتو روانه وه او دې لړکی د صوبایي چارواکو او د وفاقي چارواکو ترمنځ را روانه غونډه به په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼی تر مخه د وفاقي او صوبایي حکومت چارواکي په دې خبره سلا شوې دي چې پخوانی قبایلی سیمو کې د نوي حکومتي ادارو د بحالۍ په لړکی به زر تر زره ګامونه پورته کوي. خو د قبایلی سیمو د ریواج په نظام کې به زر څه تبدیلی نه راولي او نوی عدالتي نظام به په دمه دمه دغه سیمو ته غځولی شي. د خبرپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې قبایلی سیمې د ټیکسونو نه د بچ ساتلو په اړه هم خبرې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د مومند او باشا ډیمونو د جوړولو حکم ورکړی دی. حکم پرون چیف جسټس صاحب نثار د اوریدنې پر مهال ورک او له ولس یې غوښتل چې د بندونو جوړولو لپاره دی چنده ورکړي. هغه په دې مقاله خپله جیبه د لس لکو روپو چنده اعلان هم وکړ. نور معلومات په دغه راپور کې.
عدالت د ډیمونو جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسټرار سره د اکاونټ خلاصولو هم هدایت کړی او ویلي چې دوی کې د چنده جمع کړی شي او دا یې هم ویلي چې چنده ورکوونکو د ذرایعو په اړه به پوښتنې نه کیږي. د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس د ډیمونو جوړولو لپاره د لسو لکو روپو ورکولو اعلان هم وکړو. د اوبو د بجلی محکمې چارواکو لخوا عدالت ته وویلی شو چې کال 2001 راسي د اوبو د کمښت مخه ده او سخت کال دا کمښت زیات ریکارډ شوی دی. عدالت ته دا هم وویلی شو چې لس کاله پس یو نوی ډیم جوړول پکار او پاکستان توان لري چې اوبه ذخیره کړی شي. واضح دی چې سینیټر شیر رحمان په شمول وخت په وخت کارپوهانو د اوبو د کمښت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ډیمونو جوړولو غوښتنې هم کړې وي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي چې د ډیمونو جوړول د حکومت ذمېواري وي چې ولله د بجټونو، فنډونو او ټیکسونو د لارې پیسې مختص کوي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې ولس نه دی خبر شوی چې پخوانی وزیر اعظم لخوا کال 1999 کې د کرز اوتار ملک سوارو په نوم ولس ته ترلاسه شوی پیسې چیرته لاړه.
د ډیمونو د رغولو تعلق څه نه لګیدا خو تو ضرورت ہے اور پکار ہے بل طریقہ چی کم ہوئی چی لگا دے پونیشن اور کم چی دے خلقنا کمی قرضی اغسطی دی اور آغارا غنڈائی نو مطلب دار چی آئے پا دی طریقہ کار چی کم دنو لگا بیا ایک دا ٹائمون دا تر جوڑو لے پراپر طریقہ کاری اور مطلب دار دا حکومت وقت زیوی دا تو دا غیدہ پر واقعی دا پورا بجٹنگ اور پراسی زنگی چی ٹائمون را غان ہو ٹک تھا وہ آئے پا دی طریقہ باندی پا دی فنڈنگ طریقہ باندی ممکن ہے دا بلدہ دا چی دا دالتو پو آیا دا دار اختیار
ولسوائی چې ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی چې د سپریم کورټ چیف جسټس یې هم ادراک لري خو سوال دا دی چې ولې تیر حکومتونو دې لړکی سنجیدګي ونه ښودله د پیښور اوسیدونکي عابد حیات صافی وایي چې د ملک پرمختیایي قانون لپاره ولس له وړاندې نه حکومت ته ټیکسونه ورکوي
دا ضروری نه ده چې لکه عوام دې د خپل جیب نه پیسې ورکړي عوام آلریډي سټیټنز دي د پاکستان او هغوی په مختلف ټولو کې ټیکس پې کوي گورنمنٹ ذمہواری نے چاہا ٹیکس منی سکی شامل ہے ڈیم بھی جوڑے گا ڈیم ضروری ڈیم نے جوڑی اسکول کالج سے جوڑی پر ڈیم نن سواری ضروری ہے کہ جی راون کو فل کرائسس ود واٹر سر ریلیٹڈ نو پتہ ہے کہ ڈیم بھی جوڑ لے شو عوام پر پیسوں نہ چیز عوام نے جو اس لاغید جیبوں نہ پیسے وا اصل
در پورن ترمخه چنه یوازې د دیامیر بهاشا عموما ډیمونو نه د اوبو د ذخیره کولو مسله هوارې دی شي بلکې دیامیر بهاشا ډیم نه بسلو نیم سره میگاواټ عموما ډیم نه به 800 میگاواټ بجلی پیدا کیږي
راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي د مومندو خلکو د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس په دغه حکم د خوشاله سرګندونه کړې ده وې دي چې د دې سره به په سیمه کې خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي په دغه اړه باندې شنواز ترکزه راپور راکړي
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په مومند ډیم د سمدستي کار شروع کړی شي چې په ملک کې د اوبو کمی پوره شي او بل دا چې د بجلی ضرورت هم پوره شي عدالت ته بهاشا نومي ډیم جوړولو امر هم کړی ویلي دي چې په درې هفتو کې د عدالت ته رپورټ هم ورکړی شي د عدالت په امر د مومند ضلعي خلکو ډېره خوشحالي څرګنده کړې وای چې ممکنه ده د هغوی د سیمې خلک د بهرونو ښارونو د مزدورونو خلاص شي او په سیمه کې کروندې او د بند جوړېدو لپاره مزدوریان شروع کړي ملک صاحب خان یا صاحب خان چې د انبار وسیدون کې دی وای د محمد خلک د ډېری غریبۍ له وجې بې کور دي ځکه چې کروندې نشته روزګارونه اسې هم ختم دي نو د دې ډیم جوړولو امر ډېر ستای
زه خو خپل خاوري کړه پونډالې او د انبار د خاوري جدي کې هر قسم فصل هر قسم سبزي هر قسم میوجات د په اټم کې کې د څو براشه لکه څنګه چې په موسم یې ملاوي دي ان شاء الله د دې ډیم نه په بار تحصیل پونډای تحصیل د کې سي میوجات راځي ان شاء الله چې میوجات کم ځای دي د بدن مشهور شه بده من ډېر ابار شه څومره خرچ کراچې لاو کې دي کنه
محمد پړانګار او بل به پنور پریواته اړخ ته پنډیالی او یکغون تحصیلونو ته جوړیږي دا بند به د سرکاري رپورټونو پوینه 800 میگاواټ بجلی هم پیدا کوي دا بند سوات نه 400 ته او بیا نو خر ته پوتلی د سوات په سین جوړیږي چې د مونډی نه 12 کیلومتره دننه د محمدو په پنډاله غرونو کې جوړیږي ملک محمد امین د یکغون وسیدونکو دی او وای
پیدې خو دوم ردی چې د حد نه سیوا یو به بجلی زیاته شي یو به خلکو ته د بجلی د جلوسونه چې کم کیږي او داخل دي سړکونو ته راوتی دا به په کم شي زمکه به په آبادی شي
د محمدو زمکه زیاتره بارانه دي او چې کله سوکړه نو تر دې چې کروندا نوی او خلک تسخل اوبو ته ډیر ضرورت لري جمیل ګل نوم یو تن وای
دغه ډیره د خوشحالی خبره ده خپل بدل ته روزګار سبزی او مختلف شینه بدل ته پیدا کیږي دغه هم د روزګاری او ذریعہ ده په نور زینو کې خزان چې ده په جمی کې او زمونږ په علاقې کې اوړي کې خزانی په دې وخت کې چې ده د هیڅ سوب نه کنه نه د مال د پاره شته تر دې پورې چرچنی او د مرغه او د مچې چې د دوی لپاره مو بنشته ده
بلخوا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د محمدو ضلعي انتظامی او د ډیمونو جوړونکو انجینرانو په شمول یو کمیټي څو ورځې وړاندې جوړه شوې او د ډیم لپاره د سیمې د ولس نه د ځمکو په بای اخستلو یا لینډ اکوایرینګ کار هم شروع کړی د انتظامی پوینا چې ممکنه ده د روان کال د نومبر نه وړاندې ځمکه واخستل شي او هم د نومبر په میاشت کې په ډیم کار هم شروع شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لیډو ته وګي اوردونکو درنګ شیبه لا په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو د بروار ککړن لا مهم خبرونه او د خبرونو وروسته تا زمنګ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل وړاندې کوو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د اسلام آباد احتساب عدالت دی د جمعې په ورځ وړاندې کوونکي پریکړه تر هغه وخته وځنډوي چې دی له لندن څخه ورستون سي. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ په لندن کې خبري اعلان ته وویل چې د میرمن کلثوم نواز حالت یې ښه نه دی او دی غواړي چې تر تګ وړاندې له هغې سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د خبري اعلانو فدرالي اتحادیې نن د رسنیو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیل کړی. د اتحادیې مشر افضل بټ بیګا مشال رډیو ته وویل د دغه تحریک مقصد د میډیا نه اعلان شوی سینسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان روزپانې پر تقسیم او خپرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي. د پاکستان د احتساب ادارې اعلان کړی چې هغه کاندیدان به تر انتخاباتو وړاندې نه نسي پر کومو چې د درغلیو په تور کې د مقدمې روانې دي. دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د یادې ادارې د غونډې په ترڅ کې شوې ده. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې یو مهم قمندان په ډرون برید کې وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل شوی دی. په سیمه کې استخباراتي ادارو چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ته ویلي چې پرون د تخیلو تحصیل په تور تنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده. د ملکنډ ډویژن تجارتي اتحادیې نن په ټوله سیمه کې شټر ډاون هړتال کړی دی. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال وایي د ملکنډ ډویژن تجارتي اتحادیې لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو له مخې په سیمه کې د ټیکسونو لګیدو خلاف دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په اچین او هسکمین ولسوالۍ کې د هوایی او ځمکنیو بردونو له امله د داعش وسلوالې ډلې د یو قاضي او یو قمندان په ګډون 25 غړي وژل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او امریکا له هغه وروسته یو بل ته خبرداري ورکړي چې امریکا د ایران د تیلو د درآمد د مخنیوي هڅه کړې ده. ایران په خبرګون کې ویلي چې دوی به له خلیج فارس څخه د تیلو تیرېدونکو ټینکرو مخه ونیسي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو ستاسو وړاندې کوو. د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کړی دا او د دینه ورستو به تاسو اوري روښانه مستقبل. دغه خبرونه پروډوسر منور شاه دی.
د بشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان پر نن خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې پاکستان با یو خلای جاز په جولای میاشت کې خلاته لیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په هیواد کې د نن جوړ 215 کیلوګرامه وزن لرونکي پاک TS-1 نومي ابزرویټری سټلایټ په جولای میاشت کې خلاته لیږي. په دې مصنوعي سیاره کې حساس آلات او کیمرې لګیدلې دي. دا سټلایټ به په خلا کې 415 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب په خپل ځای بدلوي. د بارونو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه دا ریموټ سینسینګ سټلایټ RSS په نامه سټلایټ په مرسته به د ځمکې خدوخال جا جخلي او مادني زیرمو اندازه به لګوي. د سره سره به سټلایټ کې لګیدلي آلات به په موسمونو کې د بدلون جاج هم اخلي. د دې سټلایټ په مرسته به د واورې ګلیشیئرز ویلیدو په ځنګلونو کې د اور لګیدو عوامل او د سره تړلي نور مسایلو جاج اخستو کې هم ډیره مرسته ترلاسه شي. ډان روزپانی په راپور کې راغلي دي چې دغه سټلایټ نور فعال او غیر فعال کارونو ترلاسه کولو صلاحیت هم لري. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې دغه قسمه سټلایټ خلاته د لیږلو سلسله جاري ساتلې ده. د چین په جنوب کې د زناورو د خپو قدیمی نخې موندل شوې دي. داسې ویل کېږي چې دا نخې 450 کروڑ کال زړې دي خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا نخې د کوم زناور دي. دا فاصل یعنی لرغونی آثار د دوو قدمونو د قطار نخې دي. د لرغونو آثارو پوهانو په خبره دا د زناورو تر ټولو زړې نخې دي. دا نوې تحقیق د چین یوې سیړنیزې ډلې کړې دي او دا په ساينس اډوانسز نومي مجلې کې خپور شوې دي. د محققینو په خبره دا خبره حتمی نه ده چې دا د زناورو د دوو خپو نخې دي، خو د دې امکان هم موجود دي چې دا نخې د بای لیټرن زناور وي. بای لیټرن د زناور هغه نسل وو چې بیرونی اعضا په جوړو کې وو او دا هم هغه ډله ده چې دا وخت په نړۍ کې ځلې اقسامو په شکل کې په ډېر شمیر کې موجود دي. دا مدنه د چین په جنوب یانګ 3 جورج کې شوې ده. په دې تحقیق کې شامل یو لیکوال جی چین ایف پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې پخوا هم داسې قسمه موندنې شوې وي چې شاوخوا 10 میلیونه کاله زړې وي. د سنگاپور هوایي جاز کمپنۍ د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکي پرواز کولو دعوه کوي. د سنگاپور ایرلاینز تر مخه د روان کال اکتوبر میاشت کې بعد د مسافرو یو جاز له سنگاپوره د امریکا نیوجرسي ریاست ښار نیویارک پورې پرواز کوي. دا پرواز به بغیر له وقفې وي او دا به 19 ګڼټې وي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر ریکارډ د قطر ایرویز سره دی چې له دوها نه د آکلینډ پورې تر 19 ګڼټو پورې سفر دی. په روان کال کې قنتاس ایرلاینز بغیر له وقفې پرواز کړی و چې له پرت نه لندن پورې وو. دا سفر 19 ګڼټې وو. سنگاپور ایرلاینز له 2014 نه تر 2013 پورې د سنگاپور چانګ هوایي اډې نه نیویارک پورې نړیوال هوایي سهولت ورکولو، خو د تیلو په بیو کې د اضافي له وجې دا سهولت بند کړل شو. خو سنگاپور ایرلاینز د ایربس یعنی د مسافرو لوی جاز ماډل معرفي کړی دی. دا هوایي شرکت به له سنگاپور تر نیویارک پورې بغیر له وقفې په تجارتي بنیادونو سفر کوي. د سنگاپور ایربس یو وایند وای چې په موجوده دور کې د جهازونو پرواز کوونکو په مقابله کې د اوږد سفر کولو صلاحیت لري. د سماجی رابطو مشهور اپلیکیشن واٹس اپ صارفین لپاره تر ټولو مهم فیچر گروپ کالز یعنی د دوو نه زیاتو کسانو ترمنځ د ویډیو او آډیو کال کولو فیچر معرفي کړی دی. اوس به د واٹس اپ صارفین کولی شي چې خپل ملګرو سره په یو ځای خبرې وکړي. دا وخت دا په بیټا ورژن یعنی په تجرباتي بنیادونو دی، خو وروسته به په مکمله توګه معرفي شي. دا وخت په بیټا ورژن کې په یو وخت کې څلور صارفین په یو ځای ویډیو او آډیو کالز کولی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوراسک ورلد فالن کینګډم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې انکریډبلز 2 په دویم نمبر دی چې د 15.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اوشن 8 په دریم نمبر دی چې د 115.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د سلمان خان فلم ریس 3 په لومړي نمبر دی چې د 168 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم جوراسک ورلد په دویم نمبر دی چې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ویر دی ویډنگ دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیلې اداکار ډینزل واشنگټن نوی فلم دی ایکولایزر 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی او دا د ایکولایزر سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښ ته وړاندې شوی و. په فلم کې ښودل شوی چې ډینزل واشنگټن د خپل ملګري د وژلو بدلا اخلي. فلم دی ایکولایزر 2 به د جولای په 6 نمایښ ته وړاندې کیږي.
You know her name?
No, sir.
Her name is Amy. Give me your left hand. You ever see Star Trek? Very good. Five stars for Amy.
Hey, you should let somebody else do this.
Like who?
Anybody.
You're right. I guess anybody could do it, but nobody does, Miles.
It's great you're helping all these random people. Stay off the radar.
They killed my friend. So I'm going to kill each and every one of them. The only disappointment is that I only get to do it once.
It's a mistake to go to war with them. They're highly trained.
They're going to war with me.
Look at you.
Your father, your mommy just didn't. I punish the guilty. You're lucky. They give you the opportunity to do the right thing.
د هالیوډ سینما مشهور فلم دی جنگل بک مشهور کردار موګلی باندې فلم جوړ شوی دی او د دې فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د اداکار او فلم ساز انډي سرکس ژمنه کړې وه چې په فلم کې به د موګلی د ژوند هغه اړخونه ښودل کیږي چې څنګه ګیدړانو په ځنګل کې موګلی لوی کړی وو. په فلم کې د موګلی کردار روهن چند کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاران کریستین بیل او بینډیکټ کمبربیچ کردارونه هم شامل دي. فلم موګلی به د اکتوبر په 19 نمایښ ته وړاندې کیږي.
Lonely Island stories about the jungle. I lived in a king's palace in a cage just like this. I bit and I scratched and I spent my entire life fighting. Until one day, I just stopped. And I gained their trust.
little brother. How you've grown. I looked you in the eye and saw no fear. I believed that one day you would bring peace to the jungle. But you have become a man now, Foggy.
I'm not a man. But neither am I a wolf.
I think we can both agree, Mowgli, that you are something the jungle has never seen before.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم کاروان لومړی شی خپور شوی دی. په فلم کې د دریو کسانو قصه ښودل شوې چې په سفر وي. دغو درې واړو کسانو سره یوه بده پیښه شوې وي او یو ځای سفر کوي. فلم کاروان به د اګست په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ہم نے کمپنی کے خرچے پہ باڈی آپ کو بھجوا دی ہے. اپنا ٹائم دینے کے لیے دھنیواد.
ہیلو
پانی گرتی
شوکت میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی.
کیسے؟
ایکسیڈنٹ. گنگوتری کے درشن کرنے جا رہے تھے اور
یار اللہ میاں سے ملنے جا رہے تھے. اللہ میاں نے اپنے پاس ہی بلا لیا. سچ میں یہ تمہارا ابا جی؟
اگر کنسرن میں دو ہی باڈیز آئی تھی تو مطلب کسی اور کے پاس میرے فادر کی باڈی ہوگی. وہ باڈی کہاں گئی؟
کوچی. کوچی کیسے پہنچ گئے؟
ہاں ان کا کوئی مکس اپ ہو گیا.
پتا کر لو مرے بھی ہیں کہ نہیں.
اس کا کالج کہاں ہے؟ میں اوٹی چلا جاتا ہوں. راستے میں ہی ہے.
اوٹی راستے میں نہیں ہے بھائی. میت پہ رومانس مت کر.
چلو ڈرائیور. ایکسکیوز می What the hell did you just say?
بیٹا انگریزی میں پھر بدتمیزی کرنے کی کوشش کی نا. نانی کے ساتھ اسی ڈبے میں گھسڑ دوں گا سمجھی.
Is this guy for real? جھگڑے تو ہوتے رہتے کھوتے رہتے.
میں آپ سے پھاپے مل لوں گا. کہاں ملنا ہے؟
کوئی پتہ
کوئمبتور آدھا راستہ نہیں ہے. الو بنا دیا. روتی بھی عورت بھی اور دودھ والے بھی. کبھی بھروسہ نہیں کرنا. دیکھیے سارے بدو آپ کو لے گئے.
ہندی سینما مشہور اداکارانو انیل کپور ایشور رائے بچن او راج کمار راؤ نوے فلم فنی خان لمبے ٹرک پور شوی دی. انیل کپور او ایشور رائے بچن آخری بار پتال فلم کی یوزائے کار کرے بو.
فنی خان اس نام کے کئی معنی ہوتے ہیں. کلاکار فنکار سنگر جادوگر یا کوئی کمال کا ہی بے وقوف. بس جس کے ساتھ مزہ آ جائے نا اسے کہتے ہیں فن خان. لیکن یہ کہانی ایک ایسے فن خان کی ہے جس نے اس نام کی کہانی ہی بدل دی.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای چې اسه ډول موبایل ټلیفون کمپیوټر او انټرنیټ د نړۍ پرمختګ سوچان د سیوا کړي. په یو شمېر برخو کې یې ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دا راز په معلوماتو او تعلیم خورولو کې یې بیا له هر څه زیات کردار ترلاسه کړي او اوس د نړۍ په هر ګوټ او شاته پاتو سیمو کې هم څوک دا نشي ویلی چې یا پس خبر نه دی او یا هم زده کړو ته رسایي نه لري. د ماهرینو په وینا په ځینو سیمو کې بیا چې د ټلیفون او انټرنیټ سهولت کم وي هلته یې اثر کم وي خو د وخت له تیرېدو سره به دا ستونزه هم حل کیږي.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې به واورئ چې په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې د ماشومانو د زده کړو لپاره د موبایل ټلیفون یو پروګرام یا اپلیکیشن جوړ کړی چې ورته تعلیم آباد نوم ورکړل شوی او پکې ماشومانو ته په اسانه طریقه بنیادی زده کړې کولی شي. د دې پروګرام جوړونکي هارون یاسین په دې حقله مشال ریډیو ته وویل
په دې پروجیکټ کې مونږ قومی نصاب یا سلیبس راخستې او هغه مو په ډیجیټل بڼه کې بدل کړی دی. یعنی تعلیم آباد ایپ کې ماشومانو ته په لوبو کې سبق ښودل کیږي. تاسو پته ده چې ماشومان کمپیوټر او موبایل ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او په دې لوبې یعنی ګیمونه کوي او یا هم پرې کارټون وغیرہ ګوري. نو دغه ته په کتو سره زموږ دا اپلیکیشن ماشومان ځان ته راغب کوي او چې څومره وخت یې ګوري نو نه یوازې دوی ته خوند ورکوي بلکې سناسه زده کړې هم پکې کوي.
په دې پوښتنه چې د تعلیم آباد ټلیفوني پروګرام یا اپلیکیشن جوړول یې څه هدف دی او دا به څه ګټه ولري نوموړي وویل
دی بنیادی مقصد خدا دے چې په تعلیم کې د ماشومانو دلچسپی پیدا شي. زموږ د معلوماتو تر مخه په هیواد کې نږدې نیمایي ماشومان د سکول په حوالو کلونو کې یا خو سکول پرېږدي او یا په سبق نه پوهېږي او فیل کېږي. بیا د سکولونو شمېر کم دی چې په یو کلاس کې ډېر زیات ماشومان کېنول کېږي. نو له دغې وجې هم هر ماشوم ته توجه ورکول ګران شي. د هغې وجه دا ده چې په هیواد کې د سبق ښوونې عمل ستونزې لري. ماشومان پکې په سبق نه پوهېږي بس یادول کوي نو کئی پر زده کړو کې زړه نه لګي
اور رټا مروایا جاتا ہے تو بچے انٹرسٹ بہت جلدی یوز کر دیتے ہیں.
دا چې په دې اپلیکیشن کې ماشومان ته په ځانګړي ډول سس خودل کیږي. هارون یاسین وای دوی هڅه کوي چې په سر کې ماشومان ته ډیر بنیادی او معمولی زده کړې ورکړي.
تو تعلیم آباد لرننگ ایپ ایک ایسی ایپ ہے جس میں
په تعلیم آباد پروگرام کې موږ ماشومان ته د حساب یا ریاضی او انګریزی ژبې ابتدایي او بنیادی پوهاوی ورکوو. خدا دومره په اسانه طریقې وی چې ماشومان پکې بوج نه احساسوي او په لوبو لوبو کې زده کړه کوي. د دې پروژې دوه میاشتې وشوې او تر اوسه له 15,000 زیاتو کسانو یې استعمال شروع کړی دی.
هارون یاسین وایي دا پروګرام د 15 تر 20 کلونو د عمر د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی خو هغه ماشومان چې عمرونه یې له دې زیات دي او د سم مجبورۍ له وجې سکول ته نشي تللی هغوی هم له دې ګټه پورته کولی شي.
د دې پروګرام شروع کولو نه وړاندې موږ د ټول پاکستان دورې وکړې. وروسته پاتو او لرې پرتو سیمو کلو ته لاړو او هلته مو ولیدل چې د غربت له وجې ځینې ماشومان په پټو کې کارونه کوي یا نوره مهنت مزدوري کوي او سکولونو ته نه ځي. دا راز په ښارونو کې هم بې وسه ماشومان په دوکانونو او مستري خانو کې کارونه کوي او له تعلیم بې برخې پاتې کیږي. دا ټلیفوني ایپ چې دوی خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړي نو هر وخت چې موقع ولري د ګیم یا لوبو په شان پرې کار کولی شي او ابتدایي زده کړه ترلاسه کولی شي.
هارون یاسین وایي دا مهال زیاتره خلک سمارټ فون لري چې یوازې د 200 روپو په فیس باندې دا پروګرام ډاونلوډ کولی شي چې بیا یې د انټرنیټ معمولی خرچه وي. نور هر څه یې ویړیا دي. نوموړي نه مو وپوښتل چې دا څنګه کار کوي. دی وایي
چې په خپل ټلیفون کې د پروګرامونو یا اپلیکیشن نه د تعلیم آباد ایپ ډاونلوډ کړي او بیا یې اوپن یا خلاص کړي نو پکې اول دوی ته یوه ویډیو وښودل شي چې پکې د دغه ورځې د سبق په اړه معلومات ورکړل شي. د هغې نه پس د ګیم په ډول د دوی نه د دغه سبق پوښتنه کیږي. نو ماشومان فکر کوي چې ګنې دوی ګیم کوي خو هغه په اصل کې د سبق یادولو مشکوي. بیا چې ماشومان په دې کې غلطي کوي یعنی ګیم کې ناکامه شي نو دا بیا له سره شروع شي او دا راز هغه وخت بلې درجې یا ګیم ته حل اوړي چې دوی په دې کې بریالي شي یعنی سبق کې خیاط شي.
هارون یاسین وایي دوی هڅه کوي چې اوس د اردو نه علاوه د پاکستان لوی ژبې یعنی پښتو، پنجابي، سرایکي، بلوچي او سندي هم په تعلیم آباد ایپ کې شامل کړي. دا چې له دې پروګرام نه پښتانه ماشومان څومره ګټه پورته کولی شي په دې حق له تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته اورېدلی شي.
تاسو به اکثر لیدلی وی چې ماشومان کمپیوټر او ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او چې تر لاسه کړي نو په ګنټو ګنټو یا کارټون پروګرامونه ګوري او یا ګیمونه یعنی لوبې کوي. ماهرین وایي چې ماشومان دې ته د ډیر سات لپاره پریښودل نه دي پکار او که کوم لږ سات لپاره ورته کینی نو پکار ده چې لاغې ګټه پورته کړل شي. په دې حقله د تعلیم څیړونکي څه وایي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روښانه مستقبل تر څنګ اوسئ.
Thank you. په دې حقله مو د تعلیم د پخوانی وزیر او ماهر تعلیم میراج همایون خان سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د تعلیم په پرمختګ کې دا ډول ټلیفوني پروګرامونه ډیره ګټه لري.
کله ماشومان زر باندې زره خوشی چې دا کسي ناس دې سپور کیم دا مدد والے چې سمي مور خپل ناس عالمي افته دي نا غریب دای کې اوسي چې کله ماشومان چې نه هغه پټو کې باندې کار کوي او دا موږ یو کوم فارمل ایجوکیشن دې دا نکل او دا ونا کو لو اخبار ولل یا کتاب ولل فارمل ایجوکیشن چې کوم نه هغه فقدان دی هغه کمې دی او موږ شمار و همیشه زموږ عدد شمار چې هغه په فارمل هغه باندې سره ماجمان سکول کې دي سره لسن پاس کړه سره پنځم پاس کړه سره هغه دا زموږ هغه څه دی چې ډېر هغه راځي کم راځي موږ ډېر نو دنیا کې نو هغه د پاره دا اپس هغه کېږي چې موږ لږ خپل عدد شمار خکو نو په کور کې ماشومان چې کوم ناس دي کوم سکول نه بهر دي سکول ته اویلیبل نه دي نزدا اپس د استعمال شي.
میراج همایون خان وایي هغه د کور کلی د لارو کوسو د ماشومانو د دینی او عصري زده کړو لپاره لاله وړاندې دغه شان یو شمیر پروګرامونه یا اپلیکیشنز استعمالوي چې ښه نتیجې ورکړي دي.
او چې چاته زم یو سکول روم چې اندل جوړ کړي په خپل کور کې اجنډا کې په ثواب کې هم دغه شان تکړه کتابونه مو مخې دي بل هغه آیپیډ چې لاړ شو نو آیپیډ کله کوم د آیپیډ باندې ما قرآن شریف ما خو ماشومان ته هغه سنت ماشومان از ما د کور نه چاپېره چې کوم دی راځي راځي کنه هغه ته هغه کو دا هیڅ فائدې ډېر زیاته وا ځکه چې یو خو هغه تصویرونه راشي رنگین دي او هغه چې کوم دی هغه عربي ښه نو اصلي عربي والا چې د قرآن شریف ښه ما میچ هم ډاونلوډ کړی دی ما انګلیش لینگویج هم ډاونلوډ کړی دی دا د قرآن شریف دا هغه مې ډاونلوډ کړی دی د اردو نظمونه مې ډاونلوډ کړی دی لینگویج والا د انګریزي هغه مې کړی دی نو دا هغه هغه تلفظ دا هغه هر څه ډېر خو او ډېر ښه طریقې باندې نو ډېر دلچسپ باغ ځان آی کې هغه لوی مېز د امرا لیکي ناس یا مشران خويندې هغه د امرا چې هغه مجده کړو کی او ماشومان هغه کې سو یو یو ټکی دا د دکینو اوم به د دینه په خپل نوم ځا کول شي او تجربې دا شاندې چې یو کمپیوټر کې د ماشومان د نړۍ په خپل هغه ټرایل ان ایرر راځي رو 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 یو بٹن د باویبل هغه کې انا ری از د کیا ټیکنالوژي از د کی
بل خو د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان چې په تعلیم هم سیړنې کوي ویان دی عمر اورګزی د موبایل ټلیفون لالارې د تعلیم ورکولو د اپلیکیشنز په اړه ویل
د چګم زمونږه خبره پرتون خوله یا پټه تعلیمي کوم صورت حال او یقینا دا خو د څه د چې اول خپل ته کې مونږ ته چې د اپس کوم دي دا ټول اپریټ کیږي د نت سیستم سره او په فاټا کې خاص کر د 3G او 4G سرویس هم بند دي په ډیر ایجنسیانو کې په ډیرو سیمو کې نو یقینا کوششونه اداري ډیر زیات کی لکه څنګه چې کومه اداره د پریزنت کوم مونږ مخبل یو اپ د جوړ کړی د تعلیم حواله سره چې کوم روان الیکشن د دې څومره کینډیډیټس چې کوم کسان کومه حلقې نه الیکشن لړاو کوي هغه کسان ته مونږ په موبایل باندې د واتس اپ په ذریعہ مونږ خپل انفارمیشن او سورسز تا په حلقې د تعلیمي صورتحال دادی او ستا په حلقې کی خلق التنا کی گراؤنڈ لیول نہ ہم خلق شرکتونه رجسٹر کی په اپ ذریعہ غت منګوی چې تعلیم دو اپ نو هغه هم یو خه اقدام ده خو چې د کوم دو اپ جوړ کړه دا هم یو ډیر اپریشیټیبل سټیپ ده.
عمر اورګزی زیاتوی په دې لړ کې د عامه پوهاوی ډیر اړتیا ده چې د ټکنالوژي نه اسما او مثبته ګټه پورته کړل شي.
نو خبره ده چې زمون خلکو ته بجای دي چې مونږ هغه ټکنالوژي سیټ ته زمون په کار کې غلاندې سټپس نمونګ مشمانو ته یا استادانو ته یا خلکو ته لاندې سټپس نمونګ بنیادی شیان ورته ذکرو. اپس خبرې یا مطلب چې ټکنالوژي خبرې مونږ یقینا په بار ملکونو کې چې کوم نیو ټکنالوژي سټارټ اپ یوز کیږي هغه خو مونږ ته امپلیمنٹ کو خو بیا هلته کې خبردار دي چې مونږ خلک دومره زما خلکو کې هغه تعلیمي یا هغه نشته اویرنس نشته چې مونږ په صحیح معنی باندې را استعمال کو. اوس چې کوم مونږ اپ شروع کړ دا هلته کې مونږ دا ورته چې تاسو خپل حلقه او تاسو چې کوم زلوی او تاسو چې د سکول کوم کوډ وی یا چې تاسو کوم سکول وی هغه تاسو مونږ ته الته کې تاسو کوم پرابلم چې مونږ ته پکچر واسوي ډېر خلک داسې دي چې هغه خپل سلفیان مونږ ته راستي نو خبره داسې ده چې اول خو هغه خلک هغه پروګرام باندې اول خو هغه خلک ته دومره بنیادی ایجوکیشن په هغه تعلیم باندې پکار ده چې بهي دغه ایپ زه یوز کوم دا کوم بنیادی ایشو زه یوز کوم خو بل زه دا نه وایم چې ایپ خنډه مونږ اپریشیټ کوو داسې سټپس یقینا پکار دي چې سبا مونږ کوم سټپ خلو پکار دي چې نه واخلو خو بیا زما علاقې بنیاد باندې هلته کې دا کار کوي که نه کوي خلکو نیڈس خلکو اویرنس ته هم غور کول پکار دي
دا راز میراج همایون خان هم وای چې دې لړکې به مور پلار لخپلو زمواریو پام نه ګرځوي ګنی دا ماشومان په ټلیفون یا کمپیوټر هر څه کتلی شي چې ښه خبره نه ده
مور پلار چې څنګه مخکې مور پلار چې کله ټی وی رااله او مور پلار شکر وکړو که هغه تعلیم یافته وو که نه تعلیم یافته وو د ښار اوسېدونکو یا د کلب اوسېدونکو هغه یو قسم شکر به وکړو چې دا زه ځار اسلم کارتون به ولګو او ماشومان به هغه ته کېنو نو هغه مور پلار خپل هغه کردار چې کومي ماشوم په تربیت کې هغه بالکل زیرو بس وتی ته ناست دی مصروفه دي هغه مین کې صرف مصروفه ساتلو تعلیم ورکولو بس چې دا ماشوم دې جاړي نه اڅه غواړي زمانه نه ماره تندی نه او ناسیو هغه دې وګوري نو که په دې طریقه باندې چې مالیږي دا اپ کولاو کې ماشوم ورته کینه وا او دا به خپل ځد کې ان هغه د خطر د زمینه هغه دا اپ چې سم استعمال شي نو دا زمینه د کچې د دې هغه وکابلری د دې هغه ماتس طریقه خولو ټیکنالوژي د ټیچینګ ټیکنالوژي هغه به ډیره خی
میراج همایون خان همداراز اویل چې په نوی دور کې د ټکنالوژۍ له برکته د درس او تدریس طریقې بدلیدونکې دي په کار دا چې خلک تر ګټه پورته کړي خو زیاتوي ک ټلیفون وی ک کمپیوټر او ک ټلویزیون د ډیر لږ وخت او مثبت استعمال لپاره او د مور پلار د نگرانۍ لاندې یې ماشومان ته د استعمال اجازه پکار دی او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ